Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نننې شنبه د 1409 نیوی لمریز کال د سرطان لومیو د میلادي 2000 شلم د جون له 28 سره برابرې شي. په دې لمړی خبری مجله کې چې زه عصمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د بین الافغاني خبرو د شر پیلېدو د احتمال او د نور موضوعاتو تفصیل دروو. لمړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د محبسونو اداره وایي څلور اویا تنه بندیان په کرونا وایرس اخته شوي دي. د خوست په دوه منډه ولسوالۍ کې څلور ماشومان د هوان په ګولۍ وژل شوي او د سکاټلین پولیسو هغه مشکوک کس وواژه چې د پناهغوښتونکو پر هوټل برید کړی و. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د محبسونو د چارو اداره وایي څلور اویا بندیان چې په کرونا وایرس اخته وو تجرید کړل شوي او په روغتیایي مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي. د دې ادارې ویندوی فرهاد بایانی د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په دې ناروغۍ اخته یو شمېر داروغان چې جوړیږي بیرته په زندان کې خپلې خونې ته وړل کیږي.
در میان نزدیک به 22000 زندانی در سراسر کشور تا 4 واقع مثبت
به هیواد کې پټولو 22000 بندیانو کې څلور اویا تنه د کرونا په وایرس اخته شوي. اوس مهال د ټول بندیان د روغتیایي ټیمونو تر پاملرنې لاندې د زندان د تجرید په روغتیایي مرکزونو کې بستری دي. د وویل د افغانستان په زندانونو کې د کرونا وایرس لومړی پیښه یو میاشت مخکې ثبت شوه. د رسمي شمیرو له مخې تر پرون ماښامه پورې په افغانستان کې د کرونا وایرس شاوخوا 1500 مثبتې پیښې ثبت شوې او د دې ناروغۍ په نتیجه کې تر اوسه 603 تنه مړه شوي دي. د خوست په دوه منډه ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله څلور کوچنیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د خوست والي ویندوی طالب منګل آزادي راډیو ته وویل په وژل شویو ماشومانو کې یوه نجلۍ او درې هلکان دي.
په دې پیښه کې څلور ملکي وګړي شهیدان او درې نور ژوبل دي. په شهیدانو کې یوه جنۍ او درې هلکان او ټپیانو کې دوه جنۍ او یو هلک شامل دي.
د خوست امنی قمندانۍ ویندوی عادل حیدر آزادي رادیو ته وویل د وسلوالو مخالفانو د هوان ګولۍ د ملکی خلکو په کور د جمعې په ماسپښین ولګېده. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د کابل د امنی قمندانۍ چارواکي وایي تېره شپه شاوخوا 8 بجې د کابل ښار د 12مې امنیتي حوزې اړوند په احمدشاه بابا مینه کې د سلیم کاروان بلاکونو ترڅنګ په یوه سوداګریز مارکیټ کې اور ولګېد. د کابل د امنی قمندانۍ ویندوی فردوس فرامرز آزادي رادیو ته وویل سیمې ته د اطفایې د عملیې له رسېدو وروسته اور وبښل شو. ښاغلی فرامرز وایي د دې پیښې د څرنګوالي په اړه تخنیکی ټیم چیرنی پیل کړی دی او ډیر ژر به یې جزئیات شریک کړی شي. په دې خبرونه کې د دې پیښې نور جزئیات تر اورو. پاکستانی چارواکو د هوایي شرکتونو 202 تنه پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړل. پاکستانی چارواکو دا پریکړه په دغه هیواد کې د پی آی ای هوایي شرکت د یوې الوتکې له لوېدو وروسته په دې خاطر وکړه چې ممکن د پیلوټانو اسناد جعلي وي. د پاکستان د هوایي چلند وزیر غلام سرور خان پرون جمعه وویل له پیلوټانو تحقیقات روان دي او د هوایي ملکی چلند ادارې له 50 جګپړو مامورینو چې په درغلیو کې د لاس لرلو په تور له دندو ګوښه کړی شوي تحقیقات روان دي. په هغو پیلوټانو کې چې شک کېږي اسناد به جعلي وي 141 تنه د پاکستان په دولتي هوایي شرکت یا پی آی ای پورې اړه لري. د هوایي شرکت ټولټال 450 پیلوټان لري. د پنجشنبې په ورځ پی آی ای وویل 150 پیلوټان یې په دې خاطر چې د پیلوټي اسناد جعلي و له کاره منع کړي او قراردادونه یې ورسره فسخه کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون ژمنه کړې چې د نړیوال بحران د مخنیوي لپاره به همکاري لا زیاته کړي. پوتین پرون جمعه وویل چې له مکرون سره د اوکراین د بحران، سوریه او لیبیا او په بالکان سیمه کې د کړکیچ پر موضوعاتو خبرې کړي. د ده په وینا په خبرو کې وویل شول چې د ګډ تهدید پر وړاندې لکه د کرونا وایرس وبا، نړیوال تروریزم او اقلیمي بدلون باید ګډې هڅې وشي. مکرون وویل چې په سیمه کې له بحران تجربه ترلاسه شوې چې په ټوله سیمه کې له لیزبون څخه نیولې تر ولادیوی وستوک پورې باید د همکاري او سولې لپاره پراخه فضا رامنځته شي. د امریکا په الینوی ایالت کې دوه تنه په ډزو ووژل شول او یو ټپي شو. د پولیسو په وینا د جمعې په ورځ د الینوی ایالت په مرکزي برخه کې په یوه ګودام کې یو کارکوونکی پر خپلو همکارانو ډزې وکړې. د سپرینګفیلد ښار د پولیسو مشر کینی وینسلو وویل چې د دوو کارکوونکو مړي پولیسو د ودانۍ د پلټنې په مهال وموندل. یوه ښځه کارکوونکې د موټر په پارکینګ کې په ټپي حالت کې موندل شوې چې روغتون ته یوړل شوه. د پولیسو په وینا ډزې کوونکی 48 کلن مایکل کولن نومیږي او مړی په موټر کې په ډزو ویشتل شوی موندل شوی دی. داود د سات خبرونه. خبرونه مو له آزادي راډیو اوریدل. د آزادي راډیو خبرونه د سهار له اود ماښام تر او په منځنۍ سپه 12:00 نیو او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 سپه اوري. د افغانستان د سولې لپاره بین الافغاني خبرې به په راتلونکو دوونیو کې پیل شي. د کابل په یو مارکیټ کې تیره شپه اور ولګېد. د دې پیښې جزئیات څه دي؟ د امیر روغتیا وزارت وایي تر اوسه د ګزن 19 مثبت پیښې ثبت شوې دي. په ایران کې د ویشتل شوی اوکراینی الوتکې په اړه تخنیکي کار په فرانسه کې پیل شي او د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، تیره شپه د کابل ښار په احمد شاه بابا مینه کې په یو سوداګریز مارکیټ کې اور ولګید. دا چې د دې پیښې له کبله څه د سارو مال تاوانونه پیښ شوي دي او که نه دي شوي، همدا شېبه د آزادي راډیو خبریال خاطر پردیس د ټلیفون له لارې له سیمې څخه راسره دی. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ د پیښې جزئیات څه دي؟
سلامونه تاسو ته څلوان صاحب او ټولو اوریدونکو ته سهار مو په خیر. بل څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړله، تیر شپه شاوخوا 8 بجې د کابل د 12 امنیتي حوزې اړوند احمد شاه بابا مینی د سلیم کاروان بلاکونو ترڅنګ یو سوداګریز مارکیټ کې اور لګیدنه شوې چې د کابل امنیه قومندانۍ د دې خبرې په تایید سره وایي چې دغه اور لګیدنه د پدې دلیل باندې ډیره زیاتینی بر شدت دې لپاره ډیر زیات او چې دغه مارکیټ ترڅنګ درې د وچو لرګیو خاصو حقیقانې وي او هغه دوکانونو هم ور اخیسته ده او دغه ور را شدت ډیر زیات کړی دی. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه کله چې دغه ور لګیدنه پیلېږي، د دې ور لګیدنې نه تقریبا 15 دقیقې وروسته د ور وژنې ټیم ساحې ته رسیږي، یعنی د اطفایي ټیم ساحې ته رسیږي او د ور لګیدنه کابو کوي. خو د دغه ور لګیدنې د مالی تلفات که څه هم د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې په دې ور لګیدنه کې جاني تلفات نه دي، او خو د مالي تلفاتو په اړه جزئیات په دې دلیل نه ورکوي. دوی وایي چې هلته د دوی د بررسۍ یا د هغه څېړنې ټیم تللی دی او هلته دوی خپلې څېړنې کې ولیدل چې د دې ور لګیدنې هغه څرنګوالی معلوم شي چې دغه ور لګیدنه په څه دلیل رامنځته شوې. خو د سیمې له خلکو سره چې موږ پوښتنه ترنه وکړله، د سیمې خلک وایي چې دغه سوداګریز مارکیټ کې د خوراکي توکو ترڅنګ د کتابونو پلور او همدار از یو شمیر نور تازه میوی او د تور په نور توکي پلورل کېدل. د سیمې خلک هم نه پوهېږي چې دغه اولګېدنه په څه دلیل باندې رامنځته شوې. یعنی مخکې له دې نه چې له تاسو سره خبرې وکړم، ما هم د کابل امنیه قمندانۍ وایان سره خبرې وشوې، خو دوی تر اوسه پورې د دې
بله ډېره مننه. په تیرو پیښو کې چې په کابل کې دا ډول پیښې ډېرې هم کېږي، خصوصا په مارکیټونو کې اکثرا د برېښنا شارتي یادېږي چې شارتۍ له کبله دا ډول پیښې رامنځته کېږي. آیا د په دغه سیمه کې چې اور لګېدلی دی شاوخوا یې کورونه هم شته او کوي، هغوی ته هم زیان رسېدلی دی او که نه دی؟ او بله خبره دا ده چې په څومره وخت کې د اطفایې کارکوونکو اور ووژلی شو؟
څاروان صاحب، د کابل امنیه قمندانۍ ویان سره مو چې خبرې کولې، دوی په خبرو کې دوی وایي چې کله اورلګیدنې رامنځته کېږي، د اورلګیدنې څخه 15 دقیقې وروسته، یعنی تقریبا د 15 دقیقو په تفاوت کې یا د 15 دقیقو په فاصله کې د اور وژنې ټیم هلته رسېږي او د اور شدت چې څومره هغه راکبو کې. خو د سیمې خلک وایي چې تقریبا 15 دقیقې د اور د لګیدنې څخه تیرې وي چې د اطفایي ټیم هلته راورسو. بل د کورونو مارکیټ په داسې یو سیمه کې دی چې شاوخوا ته یې د استوګنې کورونه یا د خلکو کورونه دومره نږدې نشته دي، خو نور مارکیټونه شته دي، نور دوکانونه شته دي، یعنی یو ډول سوداګریزه سیمه ده، کورونه ترې لرې دي. بیا هم د نورو جزئیاتو دپاره به په تمه شو چې دوی هغه وروستۍ څېړنې له رسنیو خصوصا له موږ سره شریکې کړي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس، چې د کابل د احمدشاه بابا مینې په یو سوداګریز مارکیټ کې د تیر شپې د لګېدلې اور په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
و بجیا او 12 دقیقې شوې ازادي راډیو اوري. د افغانستان د حکومت یو سرچینه وایي د هغو شاوخوا 400 طالب بندیانو د خلاصون په اړه به نن یا سبا پریکړه وشي چې خطرناک ګڼل کیږي او لوی دوسیه لري. له دې سره هیله زیاتې شوې چې د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني خبرې د جولای د میاشتې په نیمایي کې پیل شي. اختلاف د هغو بندیانو پر سر دی چې حکومت وایي په لویو جرمونو محکوم شوي دي، او د سرچینې په وینا حکومت په خوشي کولو کې زړه ناسره دی. د افغانستان حکومت د هغو پر ځای د نورو طالب بندیانو د خلاصون وړاندیز کړی دی. د دې موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
افغان حکومت شاید 400 نور طالب زندانیان خوشی کړي. دا خبره د حکومت یوې سرچینې د جمعې په ماښام د جون 15 نیټه ازادي راډیو ته د نوم نه خپرولو په شرط وکړه. حکومت وایي چې په زندانونو کې په پاتې بندیانو کې هغه کسان شامل دي چې په لویو جرمونو محکوم شوي دي. پر دوی په وروستیو کلونو کې په پراخو حملو کې د لاس لرلو او په نتیجه کې د ګڼو ملکیانو د وژل کېدو تور دی. د دې تر څنګ شاوخوا 3 اونۍ مخکې د عدلي او قضایي ارګانونو یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته د 100 طالب زندانیانو یو فهرست سپارلی و چې په وینا یې په دې نوملړ کې 180 داسې کسان دي چې د طالبانو د ډلې غړیتوب نه لري او په جنایي جرمونو محکوم شوي دي. د سرچینې په وینا له دوی 25 تنه په قتل، 33 په قاچاق او یا هم د نشئی موادو په خرڅلاو، 8 تنه په اختطاف او پاتې په جنسي تیری برمتنی ولو او له دندې په ناوړه ګټې په تور مجرم پیژندل سوي دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویل چې په دې نوملړ کې یاد سوي کسان د طالبانو د ډلې غړي دي. د امریکا پر ټینګار سربیره بین الافغانی خبرې چې ټاکل سوې و د مارچ په 10 نیټه پیل سوي وای، تر اوسه ځنډیدلې، خو د جمعې په ماښام د جون 15 نیټه یوې حکومتي سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې که د زندانیانو پر موضوع اختلافات پای ته ورسیږي، د دواړو لورو ترمنځ به په جولای میاشت کې مذاکرات پیل سي. یادې سرچینې زیاته کړه له دې کبله چې په پاتې زندانیانو کې یو شمیر په جنایي جرمونو محکوم سوي، حکومت د بندیانو خوشی کولو ته زړه نازړه دی. خو سرچینې وویل چې د شنبه یا یکشنبه په ورځ به پریکړه وسی چې کوم بندیان راخوشي سي او کوم نه، او که راخوشي کیږي شای په لومړي قدم کې شاوخوا 400 زندانیان راخوشي سي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ماښام د جون 15 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ اختلافات د یو څو سوه طالب زندانیانو پر سر دی چې د ده په وینا د دې ډلې غړي دي، خو حکومت ورباندې ناسمې جنایي دوسیې جوړې کړې دي. رویټرز خبري اژانس طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې که په حکومتي زندانونو کې 200-300 طالبان پاته هم سي، شاید دا د خبرو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. په دې اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لویان سهیل شاهین څخه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې هغه وویل چې په کابل کې د طالبانو تخنیکي ټیم پر دې موضوع کار کوي. پاکستان چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې یو سیمه ایز رول لرونکی هیواد دی، وایي تمه لري چې ژر تر ژره به بین الافغاني خبرې پیل سي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي رویټرز خبري اژانس ته د پنجشنبې په ورځ د جون په 15مه نیټه ویلي چې هر خنډ ته جلا پام سوی او تمه کیږي چې خبرې ژر پیل سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې به افغان حکومت 15,000 طالب زندانیان او طالبان به د افغان حکومت زر بندیان خوشي کوي. افغان حکومت وایي تر اوسه یې له خپلو زندانونو د طالبانو 3,915 بندیان را خوشي کړي دي، او د طالبانو په وینا دوی تر اوسه له خپلو زندانونو 615 بندیان را خوشي کړي دي.
په څو شیبو کې د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. دغه راز د ژوند رنګونه هم په دې خپرونه کې در اورو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا استازی پر کانګرس فشار راوړي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر په ځیر وڅاري. دا د سټار اند سټرایپس ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د غړیو یوې ډلې یوه لایحه وړاندې کړې چې کانګرس ملزموي څو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل وڅاري. دا غوښتنه د دې اندېښنو په منځ کې شوې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر وتلو له کبله به د امریکا او نړۍ امنیت ته ګواښ پېښي. دا لایحه د پنجشنبې په ورځ د کانګرس دو ډیموکرات او دوه جمهوري پال استازو وروسته له دې وړاندې کړه چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه راپور کې وویل سپینه ماڼۍ او پنټاګون د ځواکونو د ایستلو پر یو لړ انتخابونو غور کوي. په دغو انتخابونو کې یو داده چې له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان د نومبر په میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې وایستل شي. د فبروري په 9 نیټه په قطر کې د امریکا او طالبانو له موافقې سره سم پکار ده چې تر راتلونکې جولای میاشتې پورې د امریکایي پوځیانو شمیر 8,600 ته راکم شي. خو امریکایي قومندانان وایي چې تر ټاکلي مودې ډېر مخکې د خپلو پوځیانو شمیر دې حد ته راکم کړی دی. همداراز په موافقه کې ویل شوي چې ټول امریکایي پوځیان به د راتلونکي میلادي کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه وسي. ګارډین برتانوي ورځپاڼې د داعش د تسلیم شویو غړیو د ښځو او ماشومانو د وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې چې ځان ته د اسلامي دولت د خراسان څانګه وایي په 2014 میلادي کال د افغانستان په ختیځ کې خپل موجودیت اعلان کړ. خو دا ډله په وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او امریکایي پوځیانو د پرلپسې حملو او بمباریو له کبله لږ تر لږه په هغه ځای کې چې سر یې راپورته کړی و سخته کمزورې شوې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د تیر میلادي کال په نومبر کې اعلان وکړ چې په ننګرهار کې داعش ډله ځپل شوې ده. دا اعلان وروسته لدی وکړ چې د ګارډین پر اساس د دې ډلې 215 وسلوال د افغانستان دولت ته تسلیم شول. د تسلیم شویو وسلوالو نارینه او ترڅنګ 290 ښځې او 208 ماشومان هم دولت ته تسلیم شول. دوی چې اکثره د قبایلي سیمو دي له خپلو میړونو جلا کړل شوي، ځینې په ننګرهار او ځینې په کابل کې ساتل کیږي. ماشومانو د هغو ودانۍ چې پکې ساتل کیږي پر دیوالونو د بی پیلوټ الوتکو چاودنو او سړو انځورونه کښلي چې کلاشینکوفونه یې په لاسونو کې دي. ورځپاڼه وایي د داعش د غړیو مېرمنې دې ډلې ته بد نه وایي، خو اکثره وایي چې په خپله خوښه له میړونو سره د افغانستان غرونو ته نه دي راغلي، بلکې د خپلو پلرونو له لورې داسې کسانو ته ورکړل شوي چې نه یې پېژندل. هغوی د هغو ورځو کیسې کوي چې بمباری پرې کېدې او په لړ کې مرژوبلي وراوښتې تر دې چې مجبوره شول چې تسلیم شي. لیلا شوارتز چې ارواپوه ده او په کابل کې له دغو ښځو او ماشومانو سره مرسته کوي وایي دوی په خپله خوښه له داعش سره یو ځای شوي نه دي، بلکې دا خبره سمه ده چې پلرونو د داعش وسلوالو نارینه وو ته ورکړي دي. آغل شوارس چې افغانستان د ذهنی سولې په نوم د غیر حکومتي مؤسسې بنسټګره هم ده، د دغو ماشومانو او ښځو د پاملرنې په برخه کې اندېښنه لري او وایي چې د دوی لپاره داسې اسانتیاوې نشته چې ماشومان یې زده کړې وکړي یا د سختو او وحشتناکو حالتونو له لیدلو وروسته یې روحي درملنه وکړي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وای روان 2000 میلادي کال تر دې دمه د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ګذر 19 پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت چارواکي وای د کرونا وایرس د خپرېدا او په یو شمېر سیمو کې د ناامنۍ له امله ونه توانېدل چې په تیرو 13 میاشتو کې د پولیو یا ګذر منظم کمپاین ترسره کړي. د دې موضوع تفصیل د ډیوی نادر په راپور کې واورئ.
افغانستان کې د کرونا وایروس د پیښو له زیاتېدو سره د ګذرن مثبتې پیښې هم مخ پر زیاتېدو دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې د روان 2000 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ګذرن 19 پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت د کتلوي معافیت د برخې مشر غلام دستګیر نظر یې لوی لامل په تیرو 13 میاشتو کې د پولیو د منظم کمپاین نه کېدل یادوي.
له بده مرغه د کرونا وایرس د خپرېدو نه وړاندې د 13 میاشتو لپاره په پرلپسې شکل موږ د پولیو د لمنځوړلو کمپاینونه ونه شول کړای، ځکه مخالف وسلوالو موږ ته په یو شمېر سیمو کې د کمپاین اجازه نه راکوله. نو دا د دې لامل وګرځېدل چې د ماشومانو په وجود کې معافیتي خلا رامنځته شي او دا واکسین هم ورته ونه رسېده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا پیښې 19 په جنوب، 2 په شرق، 4 په غرب، 1 په شمال بلخ ولایت کې او 1 هم په بدخشان ولایت کې ثبت شوې دي. د دغه وزارت په خبره په ټول 2019 کال کې د پولیو 9 پیښې ثبت شوې دي. په 2013 کال کې بیا دا شمېرې 20 پیښو ته رسېدې. دغه وزارت وایي مخکې د پولیو پیښې به ډېرې په جنوبي او ختیځو سیمو کې وې، خو سږکال یې شمالي ولایتونو ته هم سرایت کړی او دلیل یې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله د واکسینونو نه رسېدل او د وسلوالو مخالفینو له لوري د نه اجازې خبره کوي. د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د برخې مشر غلام دستګیر نظر وایي په تیر 2019 کال کې دوی پلان درلود چې 9.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړي، خو دوی وایي د ناامنۍ او کرونا وایروس له امله 15 میلیونه ماشومان له واکسینه پاتې شول، خو طالبان بیا دا خبره ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح مجاهد ازادي راډیو ته وویل مخکې به د پولیو د واکسین د تطبیق په پلمه د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې استخباراتي معلومات ټولېدل، خو په خبره یې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان سره په ګډه یو میکانیزم توافق وکړ چې دا مهال د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو واکسین هم د هغو شرایطو په اساس تطبیقیږي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګندوي چې افغان ماشومان د ټولو نورو ناخوالو ترڅنګ روغتیایی اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه افغان ماشوم د دوی بشري او اساسي حقونه په ډېر مشکلات او ستونزو مخامخ دي. حکومت مکلفیت لري چې د صحت لاسرسی په موخه د افغان ماشوم لپاره باید اساسي ګامونه واخلي او موږ هم غواړو چې نړیوال سازمانونه چې په دې برخه کار کوي دوی هم اساسي ګامونه پورته کړي او هیله من یو چې افغان ماشوم د دوی لاسرسی په صحت امکانات باید ډېر سي.
ښاغلی فرهنګ وایي د جګړو او تاوتریخوالي له امله افغان ماشومان له پامه غورځول شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر راتلونکو 2 میاشتو به د پولیو ضد کور په کور کمپاینونه او د واکسین تطبیق به بیرته پیل شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
او سم یو نړیواله موضوع ده. فرانسې د هوایی پیشو د تحقیقاتو اداره BEA د اوکراین د مسافر وړونکي الوتکې د تور باکس په اړه به تخنیکي کار راتلونکې اونۍ په فرانسه کې پیل شي. د اوکراین د نړیوال هوایی پرواز 2025 د پیلوټ د خوني معلومات او ژغونه وروسته له هغه د نړیوالو ترمنځ د بحثونو موضوع شو چې د جنوري د میاشتې په 8 نیټه د ایران هوایی دفاعي ځواکونو یا د اوکراینی الوتکې الوتکه وویشته او ټول سپرلې وغوښل شو. د دې موضوع تفصیل ملالې بشیر وړاندې کوي.
اداره تحقیقات حوادث هوایی
د تخنیکی تیروتنی لعمل معذرت و منه دا راپور با پا چوشی بو که چم توشی دا راپور چی موس واردو دی مقیم نای پشخ که و دا راپور با پا بلخ پروانه چی پا داری که دا تاسی واره خو اوس با پا همده موضوع دا ملاله بشیر راپور واره.
د اوکراین پلازمین کیف تروان الوتکه له تهران هوایی ډګره له پورته کېدو یو څو شیبې وروسته وویشتل سوه. ایران ژر د دې پیښې مسؤلیت ونه منه خو څو ورځې وروسته ایران ومنله چې دا یوه تېروتنه وه. د دې پیښې په وخت کې د ایران امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیار سی په حالت کې وو. دا پیښه څو ساعته وروسته له هغه وسوه چې د ایران وسلوالو ځواکونو په عراق کې د امریکا پر نظامي اډه هوایی حمله وکړه. ایران دا حمله د هغه پیش په خبرګون کې کړې و چې پکښې د امریکا د بی پیلوټي الوتکې په هوایي حمله کې بغداد ښار ته نږدې په یوه هوایي اډه کې د ایران د قدس ځواکونو قومندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو. ایران د جون په 22مه نیټه وویل چې د الوتکې تور بکسونه به په راتلونکو څو ورځو کې فرانسې ته ولیږي. د فرانسې د هوایي پیښو د تحقیقاتو اداره د نړۍ له مخکښو ادارو ګڼل کېږي چې د پروازونو معلومات مطالعه کولای سي. د دې ادارې د جمعې په ورځ د جون په 26مه نیټه پر ټویټر پاڼه ولیکل چې ایران ورڅخه تخنیکي مرسته غوښتې ده چې د بوئنګ 928 معلومات ډاونلوډ او ترمیم کړي. د کاناډا د ترانسپورت د خوندیتوب ادارې ویلي چې د تور بکس د ډاونلوډ په برخه کې د ګډون لپاره به یو تحقیقاتي ټیم فرانسې ته ولیږي. تمه کېږي په دغه تور بکس کې به د الوتکې تر لوېدو څو شېبې مخکې معلومات ثبت سوي وي. د دې پیښې په 116 اویا قربانیانو کې 2 اتیا ایرانیان او 3 شپېته کاناډایان وو چې ډېری یې ایرانی الاصله وو.
او دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د محبسونو د چارو اداره وایي 4 اویا بندیان چې په کرونا وایرس اخته وو تجرید کړل شوي او په روغتیایي مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي.